سلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د کاناډا حکومت په بیان کې ویلي دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. په بیان کې د نجونو د زده کړو د مخنیوي او د بشري حقونو د نقص یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه کابل نیولی دی، کاناډا تر اوسه څه باندې 350 افغانانو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولي دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سه شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یوه موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې نن لیکلي دي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان یې نیولي دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. په تیرو دریو کلونو کې څو ځله په کابل کې طالبانو د حمید جلال د پیښې په څیر ورته په یو شمېر ملکیانو ډزې کړي چې یا ټپیان شوي یا وژل شوي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی 26 کلن عبدالکریم بدخشی نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ACA سازمان په کوربتوب په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشی 26 کلن دی او سیال مومنوف 30 کاله عمر لري چې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې دي او 4 بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د قسمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن 2 پولیس او 3 ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو 6 تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نږدې 2000 موټر انتظار دی چې د کرچ پر پله تیر شي. دا پل د روسي خاوره د اوکراین له اشغال شوي کریمیا سره وصلوي. چارواکو تیره شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د چاودنو چخونه واورېدل شول. چاودنو د کرچ په ښار کې څه زیان اړولی دی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د کرچ پل 19 کیلومتره اوږد دی چې روسیې په 2013 کال کې جوړ کړ. پر دې پله د 2022 کال په اکتوبر کې او پروسه کال په جولای کې اوکراینی ځواکونو حمله وکړي او بیا دا لاره د امنیتي پیښو له امله تړل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. د کاناډا حکومت په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سر شریکو
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت له اقتصادي پلوه ښه نه دی. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ په تړاو د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک
دولتي سیستم نشتا، قضا نشتا، قانون نشتا، دغه سي نور مشکلات فقر د بشاره کوي، د بیروزګاری.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو میرمنې پښتنې لري.
ولید موږ میرمنې باید د ځرزن په محل کیلومتر باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي، او یا کم وسایل نه چې هغوی ورسیږي، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسیږي.
په خوست کې میرمنې دکانداران وایي
تر 2 بجو پر منګل ته دکانونه کولای شو، یې دینه بعد موږ دکانونه نشو کولای دلته، ځکه نشو کولای چې موږ ته توره شپه شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کاناډا حکومت وی افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی او د دغه ډلو حضور د افغانستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یو ګډ پیغام کې چې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه خبر کړی، جزئیات خبره کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د 3مې کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنجشنبه د اگست 15مه په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخې کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 3 کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. د بیان په یوې برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 3 کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. ښځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوې او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. په بیان کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتي سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 243 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500,000 ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کویستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
گزارش هایی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان
هست؟ اندیکنی او را کنی چی دی افغانستان او دی افغانان و دی راتلون که پرده مطرح کهگی که تریخ واقعیت کارندوی کهوی نه یوازی زبل که طول خلق که دی پوهیگی که آقا پا افغانستان دنه ندی او که پا به هر که دی لیو کم که ماشون سرمی خبری که ولی هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي، خو موږ یې نه لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپله یې تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی، خو دلته نسبي ثبات ته خوشحاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت له اقتصادي پلوه ښه نه دی، قسمه قسم مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنه سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لورې اندېښنې مطرح شوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پکتیا روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 59 روغتیایي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د روغتیایي مرکزونو دوه د میوان خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي ملاتړ جوړیږي. جزئیات د نجیب الله خیل پورا پورک
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوند د خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د 3 میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالې همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ارمحمد ده، د تان د غړک اوسیدونکی یم. دا موږ په 10 کالو کې یا په 2 څلویښتو کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو. موږ ډېر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. زموږ ساحه ډېره لرې ده، موږ به کوم مریض سره ساوو هغه شپخانې ته نه رسېده، یا به په لار کې سا ورکړه د سرک د خرابېدو له وجې نه، او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده د احمد ابا ولسوالی اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی يم. مو کلیوال سیمیز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانۍ جوړ شي بشپړ شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو په خلکو ته به حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیموالو 15 جریبه ځمکه ځانګړي کړې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو د کمښت لري. د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره صحي موسسات تمویلې وي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د موسساتو طرف نه دي تخیستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سي نظارت کې وي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او موسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هممهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوند خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موثرې خوا او د زازیاری و بلوسوالی د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکاري جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړي دي.
سیاسي مشر او د پاکستان د ملت پال غوند پخوانی مشر افراسیاب خټکوی افغانستان ته د طالبانو راتګ تصادفي نه بلکې د نړۍ د لویو قدرتونو په خوښه شوې ده. شغل خټکوی نړۍ باید په افغانستان کې د ولسواک نظام پر رامنځته کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. له افراسیاب خټک سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کلیزې په مناسبت مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسېدو د پایلو په اړه ترې پوښتنه کړې.
دا طالبان راتل دا تصادف نو دا خو یو لوی بینملی لوبا وا چې افغانستان کی دولت ته سکوت ورکی او افغانستان بیا داس یو مرکز باندې بدل کی چې لکه نوی کلونو کې چې کړو چې یعنی دلته کې دولت نه دوتی نظام نه نو الته کې تبن جهان مختلف خلق راشي لکه چې وختونو کې راغلیو او بیا د افغانستان د جنگ میدان جوړ کی او بل اړخ دا دی چې افغانستان خلق ولسونه چې دي هغه انساني ناورین الته کې لیدل کیږي هغه ناورین سره مخامخ دي او لکونه خلق په هواد نه لاړل او لاره بیا هم یعنی پاسپورټونه یې ورسره او بهر وتلو موقع ورتملو شو سبا یقین دی چې د ولس اکثریت په بیرون ته ولاړ شي. نو هغه دنه چې هغه په افغانستان باندې مین نه دي افغانستان ډېر مین دي خلک چې کوم بهر خلک دي هغه افغانستان یادیږي دي خو مشکل دا دی چې دلته کې دولتي سیستم نشته قضا نشته قانون نشته دغسې نور مشکلات فقر د پیشارګۍ د بېروزګارۍ دا ټولې خبرې چې سړی وګوري نو دا خو دی امارت وایي مګر حقیقت کې دا یو اسارت دی.
خټک صاحب څه فکر کوئ چې په دغسې یو حالت کې طالبانو حاکمیت چې نه نړۍ په رسمیت پیژني په افغانستان کې دننه هم ستونزې ډېرې دي څومره به دوام کوي او حل لاره څه کېدای شي ستاسو له نظره د ستونزو د حل لپاره؟
دا خو یعنی یو اجباري خبره ده کنه ولس نه خو چا پوښتنه نه ده کړې ګوره چې هغې خو افغانستان کې معمول دی پیړیو نه جرګو خبره ده جرګه دی نه مني یعنی چې افغانستان خپل کوم رسم دی رواج دی چې هغه هم یعنی شورایت یعنی اسلامي هغه پکې ده افغاني دود دستور سره هم سمه خبره ده جرګه هغه نه مني انتخابات چې نوي دنیا کې مسلمان هیوادونه هم ټول کوي هغه نه مني نو ټوپک په زور باندې یو نظام جوړ دی او خلکو نه پوښتنه نه ده کړې مشروعیت داخلي هم نه لري خارجي هم نه لري نو دا طبیعي نه دی او نو ځکه داسې نه دی چې دا به غیر معینه وخت پورې به دا ادامه وکړي نو دې کې ټولې هغه لامې دي چې کوم یو غیر طبیعي رژیم کې وي.
خټک صاحب د طالبانو حاکمیت درې کاله ډېره موده ده تر اوسه پورې یعنی په هغه شکل چې دوی غواړي په افغانستان کې هغه خپل حکومت او خپل حاکمیت دوام ورکړي ولې فشارونه نه دی راوړل شوی که راوړل شوی نتیجه ول نه دا ورکړي؟
دا خو راغلی راوستل شوی دی کنه راوستل افغانانو خود راوستل خود مطلب دای چی بین ملی طاقتونو دا بر قدرتونو راوستل دی کنه دا دوهای معایده دایی سر چک کرده دا نو اگه دولت تیر چکم یعنی رسمی تو کمانی پیجندنه و اگه پیجندگولی تربیت تواقستا او دایی لا پاکستان که ناستو چی دایی سر معایده لاسلیک کرده یعنی هیواد نه بهر ناست هغوی دی سره لاسلیک کړه او دی یعنی په بالقوا یې دی په رسمیت وپېژندو رسمیت پېژندو خو د هغه ته وایي چې ته چا سره لیکلی وکړې چې دی تاسو تضمین راکړي د هیواد تضمین خو دولت ورکوي عام خلک خو نه شي ورکولی نو دا ټولې خبرې د دې خبرې ګواهي کوي چې دا بر قدرتونو راوستې دي او هغې خپلې اجندګانې دي د غرب چې دی هغه دا سیمه بې ثباته کول غواړي ځکه چې هغوی چین وروسته مشکل جوړول غواړي چین چې دی هغې نظر په د افغانستان په مادنیاتو دی
کوم مسایلو ته مې اشاره وکړه او دا کوم دلایل مو چې وړاندې کړه چې افغانستان ګواکې د برقدرتونو ترمنځ خلک هم له دې کبله قرباني ورکوي پوښتنه دلته رامنځته کېږي چې پخپله افغان مشران څومره د دغه وضعیت په رامنځته کېدو کې تاسو ملامت ګڼئ
نو دا بدی باندې خبرې کېدی شي چې مثلا شلو کلونو نه دېنه بهتره استفاده کېدی شوه او د وختو د منابعو د شرایطو او امکاناتو نه هغه سې فایده د ملت په ګټه د ولس په ګټه د وطن په ګټه نه ده مګر سو د دې نظر یې ما چې د افغانستان کې زمونږ وروڼه خویندې ټول ته ډېر په احترام په درنښت دا التما ګزاره شوم چې یو بل سره یو بل سره سیاسي اختلاف چې دی هغه په دښمنۍ مه بدلوئ ډېر ښه کارونه هم شوي دي دا یو باسواده خلک چې دا اوس په نړۍ کې ځای په ځای ناست دي د افغانستان د ملي بیرغ ترې رنګه ملي بیرغ راوچت دی دا خو هم دغې وختونو کې منځته راغلي دي دا دغې شلو کلونو کې افغانستان کې یعنی د خپلو کې یو ربط پیدا شوی دی تګ را تګ اقتصاد تجارت مدني ټولنه میډیا افغانستان کې چې کوم ژورنالستان لوبغاړي هنرمندان چې په دغې دوره کې زېږېدلي دي نو منفي خبرو سره سره مثبت خبرې هم سړی باید چې یعنی نه کې ځکه چې دا مایوسي چې ده مایوسي ځکه کفر بدله شوې ده چې مایوسي سړی فلج شي
خټک صاحب وروستۍ پوښتنه همدغه ستاسو د وروستیو خبرو په تړاو مې کوله چې څه فکر کوئ تاسو د قضایاو په متن کې واقع سي مسایل له نږدې څارئ موجوده وضعیت ته په کتو ارزونه مو او وړاندوینه مو څه ده چې بالاخره فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان د یو داسې نظام چې هغه د خلکو په خوښه وي د داسې نظام شاهد به وي
هرو برو داسې نه چې افغانستان کې بلیونونه خلک اوسي او پښتو کې وایي چې په زور کلي نه کېږي یعنی ډېر جابر او مستبد رژیمونه چې دي هغه هم چې ولس مرسته ترلاسه نه کوي نو هغې له منځه ولاړ شي دا د پاکستان کې تاسو وګورئ دا بلوچ دي د پښتانه ځوانان دي دلته کې سره د جبر او اختناق وژنو شکنجو نیول کېدو خو خلک بیا راوځي اخره کې که نه ځکه چې ظلم خو ټول عمر نه شي پاتې کېدی نو دا ټولې خبرې دې خبرې شاید چې داسې محبوبیت لرونکی نظام خو نه دی مثلا ولسونه ورسره ولاړ نه دي نو په زور په دې نظام چې دی ما یقیني چې دا نه کېږي البته دا په کار دی چې زمونږ افغانانو او خویندې دا خبره وکړي چې د افغانستان ولس ته د خپل سرنوشت ټاکلو حق ورکړی شي دا زبر ځواکونه کله یو طرف نه راشي کله بل طرف نه راشي فیصله وکړي تصمیم ونیسي اوس په کار دی چې خپله دا واقع اختیار افغانانو ته ورکړي افغان ولس ته چې هغوی خپل نظام وټاکي
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شوزو روغتیا ستونزه په افغانستان کې د شوزو روغتیا وضعیت د اوږدې مودې جګړو اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو له امله د پام وړ ننګونو سره مخامخ دی په ځانګړې توګه په جنوبی ولایتونو لکه کندهار هلمند او زابل کې شزی له بیلابیلو روغتیایي مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي نور جزئیات په دې راپور کې
خبر لرنه سم کولای اما خوښ می داغه دي چې
حمیده د کندهار د میوند ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده دا وایي په سیمه کې شزي روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لبیلابیل ستونزو سره مخامخ دي
نه غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند تلخه تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم دوباره وایم بس دا وایم چې ولې زموږ مېرمنې باید د زیږېدنې پر مهال کیلومتره باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسېږي او یا په هغه مهال کې کوم وسایل نه چې هغوی ورسېږي یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسېږي که دولت سره مې دا خواهش دی چې زموږ مشکلات ته په ډېره جدي طریقه توجه وکړي. زموږ په کلي کې موږ ته یو کلینیک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، زموږ په کلینیک کې راسه، موږ ته یو قابله یو ډاکټره استخدام کړي زموږ کلینیک ته.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت له امله زیاتره ښځې بیړني روغتیایي خدمات نسي ترلاسه کولای. ښځې ډېری وختونه تر کلینیک او روغتونه د رسېدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خرابو سړکونو، د ترانسپورټ نشتون او نورو ستونزو له امله ښځې نسي کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبي ولایتونو د یو شمېر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په لیرو پرتو سیمو کې ډېری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسېدونکي رخشانه وایي خور یې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفاً زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دام وسوه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازنو خوړو نشتونه او د تغذیه په اړه د پوهاوي کمی له هغو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله یې ښځې د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وایي خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګرېوان کیږي.
ښځې بیچارهګانې ډېرې په مشکل کې دي، حتی تر دې اندازې چې ډېرې د کمخونۍ سره مخامخ دي. یعنې هغه اقتصاد یې ضعیفه دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو مېرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نه ورته لري، ولې چې اقتصاد یې بیخي ضعیفه دی.
دا وایي د فزیکي ناروغیو تر څنګ ګڼ شمېر ښځې په رواني او روحي ناروغیو هم اخته دي او د دې په وینا د دغو ناروغیو لوی لامل ناوړه دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو له کبله متضرر ښځې نسي کولای د خپلو رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
ښځې مثلا نسي کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نورې کوم ستونزې چې لري نه چاته نسي ویلای، ډاکټر ته نسي ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کې نه ویني چې باید د ډاکټر سره یې د یو قابلې سره یې مثلا شریک کړي خپل ستونزې.
د زابل اوسېدونکي رخشانه بیا وایي ټولنیز باورونه هم په ډېری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي مخه نیسي. د بېلګې په توګه دا وایي
زموږ په پښتنه ټولنه کې ډېر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا مېرمنې نارینه ډاکټر ته ښکاره کړي. موږ ته په خپلو ساحو کې ښځینه ډاکترانې مستخدمې کړي، موږ ته په خپلو ساحو کې داسې څه زمینه برابره کړي چې موږ مثلا هغو ته دسترسي ولرو، لاسرسی ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې ښځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دی باید مراعات کړي. داسې ډېر مشکلات شته چې ښځې بیچارهګانې ورسره مخامخ دي او ډېر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلو ته، کلینیکو ته، صحي مراکزو ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسولینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای سي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې سوداګری شزی وایي د رسمي دندو له لاسه ورکولو وروسته دکانداري ته مخه کړې ده. په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري ښځې وایي چې په دې ځای کې سوداګري په ښه کېدو ده. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري ښځې وایي چې په دې ځای کې سوداګري په ښه کېدو ده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چې ټولې چارې ښځې سنبالوي، خزینه رختونه، د کور سامانونه، د سینګار توکي او د ښځو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمېر هغه ښځې هم اوس دوکانداري کوي چې مخکې یې رسمي دندې درلودې او یا یې هم زده کړې کولې. پخوانی ښوونکي مریم چې اوس دوکانداري کوي ازادې راډیو ته وویل ځکه یې دا کسب غوره کړی چې په دې وروستیو کې ډېرې لوستې ښځې نهیلې شوې دي او دا په دې کار سره نه یوازې خپل ځان بوخ ساتي بلکې د خپلې کورنۍ په نفقه ګټلو کې هم مرسته کوي.
د دې په خاطر مې ورته مخه کړه چې ډېرې تعلیم یافته ښځې په کور نه سي چې وظیفه پیدا نه شي وایي چې تعلیم مې اسېسار ته بلخ شو. د دې په خاطر ضرور ورته مې شروع شوه نورې تعلیم یافته مې چې وویني د شاګردانو مکتب یبل یبل لکه اوس یې مو دوکان چې وویني راه دوکان دی 4 لکه روپۍ مې سرمایه کې کړې وه خو چې کولر بدلېږي په 2 چنده شوی دی ضعیف شوی نه دی کور مې ښه شوی دی.
د خوست د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یوه بله دوکانداره نرګس هم وایي پخوا یې زامنو د ښار په بېلابېلو ځایونو کې د لاس مزدوري کوله خو له هغه وروسته چې په دې مارکیټ کې کاروبار پیل کړی دومره ګټه وټه په لاس ورځي چې د کور اړتیاوې ورباندې څناڅه پوره کېږي.
دا لکه د زمانو به مو د لاس چاره کوله لاس کاروبار به کولو کنه بس باغ مو گزاره کوله بس اوس دا مارکیټ فال شوی دی بس حلول حق رزق ګټو پندغه باندې گزاره کوو.
د خزو لپاره دا ځانګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خوست ښار اړوند 200 فامیلۍ د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لسګونو خزو پکې دوکانداري تمخه کړې ده. یوه بل دکاندار هیله وایي
د ځینو کورنۍ ښځې د دې اجازه نه لري چې ښار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي راونیسي. دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولی شي. په پیل کې دې مارکیټ ته تګ او راتګ لږ و خو موږ خوشحاله یو چې ورځ تر بلې دا مارکیټ په ښه کېدو دی. ښځې راځي او د خپلې خوښې وړ توکي رانیسي.
سره له دې چې په خوست کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په یو مناسب موقعیت کې پرخې نقشه جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیاوې لري چې سوداګرې ښځې د هواریدو غوښتنه کوي. د ښځو په سوداګریز مارکیټ کې د بنجاره توکو دوکاندار ملالۍ د دې ځای و اساسي ستونزه د دوامداره برېښنا نشتون ګڼي.
دلته د برق مونږ ته دومره لویه ستونزه ده چې تر 3 بجو پورې مونږ دلته دوکانونه کولی شو دې نه بعد مونږ دوکانونه نشو کولی. دلته ځکه نشو کولی چې مونږ ته توره شپه شي مونږ سولر لرلې هغه مونږ ته بعد راتلې کړې چې روي غورځولې بس بیا ته مونږ پوښتنه چا نه وکړه مونږ دلته لوحه نه لرو. دلته چې یو کس مونږ ته رانه زیاده پته نه لګېږي چې مونږ دلته مارکیټ لرو.
همدارنګه خوسته انجونې او مېرمنی د دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولي او وایي کچېرې دوی په بیلابیلو برخو کې وروزلی شي او د کار وسایل ورکړل شي نو له یوې خوا به له بېکارۍ وژغورل شي او بل لوري ته به د خپلو کورنیو د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. د ازادي راډیو په ویب سټ کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستل شئ چې د ازادي راډیو له لارې خبرې شي. د سپورت لړګره د خبر لرو چې د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ 5 ورځنۍ لوبه پرون پیل شوې ده. دا لوبه په دې حساب جالبه ده چې د دواړو ټیمونو بیټسمینانو لږ رنزونه کړي دي. جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 1.2 منډو په جوړېدو له لاسه ورکړل او په ځواب کې ویسټ انډیز 9 منډې وکړې. و لوبغاړی وسوسېدل. نن د دې لوبو دوهمه ورځ ده. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکو به نه سوي د خلک ولیدلې دي نه مرسي وسره کوي پیسې چې سم د لاسه راځي چې خپل رویه نو مشتې چي نه ده رسېدلې. مردا غواړو چې مرغ د یو غټو چارواکو پرې ولاړ شي.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستاسو سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه نیکه هنه احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګ سره نه دی راغلی. یوازې د نشتی او د غربت وخلګو د مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیات پر زیاتو دي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی یو دکان که چا جوړ کړي داغه څخه مالیه او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غرفه څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې کې زما ځخت لوړ مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
چلور بجے او دیش دقیقې کې دن کې دی وړاندې لاند خبرونه لرو. خو دا یادونه وکمه چې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي مل په تاسو ته معرفي کوو. خو څلور بجې او دیش دقیقې شوې لاند خبرونه.